درنو اوریدونکو سلام، په کابل کې شپږ بجې شوې، په رواني وسات کې د هرات د زلزلې او هم دا ډول د اسرائیلي ځواکونو او د فلسطین د حماس ترمنځ نښتو په اړه راپورونه درته لرو. هم دا ډول په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم شته. په پیل کې هم خبرونه ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 360 تنو ته رسیدلی. له دې مخکې په هرات کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي وو چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې زلزله کې 160 کسان مړه شوي. خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس د ملګرو ملتونو په حواله خبر ورکړی چې د مړو شمیر 360 تنو ته رسیدلی او شاوخوا 1000 تنه نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په زلزلې کې 12 کلی ویجاړ شوي او همدارس 600 تنه نور ټپیان دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې مشر موسی اشقری ویلي چې د زلزلې تلفات په زیاتېدو دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د اعلان په اساس د پرونی زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجې وو. په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د سختې زلزلې د تلفاتو او زیانونو ارزونه روانه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د زلزلې د ټپیانو د علاج لپاره هرات ته دارو درمل او صحي تجهیزات لیږلي او د دې ولایت زندهجان ولسوالۍ ته 12 امبولانسونه استولي. WHO پرون پر یک شبکې خبر ورکړی چې د دوی روغتیایي ډلې د تیارسۍ په حالت کې دي او د هرات د حوزوي روغتون له ډاکترانو سره مرسته کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دافیری رافایلا یودیس بیگا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 100 ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بعد یوه الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی سخت زلزلې له کبله لږ تر لږه 360 تنه مړه او له شپږ سوه تنو زیات نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت برېښنا د شپږو لویو پروژو تړونونه لاسلیک کړي دي. د وزارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له ترکمنستان څخه نور 1000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته وارد شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې نویو تړونونو د لاسلیک خبر داسې مهال ورکړی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د دې هیواد د ټولو قوانینو له ځنډېدو وروسته د قراردادونو د روڼتیا په اړه هیڅ راز معلومات نشته او دا هم روښانه نه ده چې پروژې د کومو قوانینو په اساس قراردادیانو ته ورکول کیږي. د ایران سیاسي فعال مجید توکلی د وین په خطرناک زندان کې د حبس دوره پیل کړه. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ته ایراني رسنیو په حواله خبر ورکړی چې توکلی باید په دې زندان کې 15 کال حبس تیر کړي. توکلی چې د محصلانو مشر او مشهور فعال پاتې شوی سوزلی پخوا له هغې ډلې د 2022 کال په وروستیو کې د ټول ایران په کچه د اعتراضونو پر مهال ونیول شو او د سږني کال په پیل کې محکمې په 15 کاله بند محکوم کړ. د بشري حقونو فعالان وایي چې د ایران ډیری فعالان او نامتو شخصیتونه د خپلو انتقادي نظریو یا فعالیتونو په خاطر د قضایه قوې لخوا په نښه شوي او په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي. او د پولنډ مرسیال صدر اعظم او د واکمن ګوند مشر یاروسلاو کچنسکي وایي چې د پولنډ پوځي امنیت د دې هیواد پر وسلوالو ځواکونو او له امریکا سره پر اتحاد متکی دی. ښاغلي کچنسکي پرون وویل چې د پولنډ د اتکا لومړی ستن د دې هیواد پوځ او دوهم ستن یې له ناټو سره اتحاد دی. خو ده زیاته کړه چې دا اتحاد په حقیقت کې له یوه هیواد یعنی امریکا سره اتحاد دی، ځکه د ده په وینا یوازې امریکا ده چې مرسته کولای شي. پولنډ چې په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې تر پوځي یرغل وروسته د خپل ګاونډي اوکراین ملاتړ کوي، مسکو ته د یو زیاتېدونکي ګواښ په سترګه ګوري، ځکه په اروپا کې د متحده ایالاتونو د پراخ حضور پلوي هم کوي. درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې به واورئ. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 360 تنه ته رسیدلی.
هرات کې د اول ځل دی چې داسې حالت راغلی، یعنی په تاریخ کې چې زه 15 کاله عمر دی ما په هرات کې تیر کړی داسې حالت نه و.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسلګری وایي د دوشنبه په ورځ به څلیرشت افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته به ولیږل شي. خو په دې ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي له هم ګڼ نور افغان ماشومان په زندان کې دي.
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې دا مهال د نوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیلو د حماس حمله غندلې او ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیلو د خلکو او حکومت ترڅنګ ودرېږي. د نورو راپورونو ترڅنګ پر روان یو سات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورنه. د افغانستان په جنوب لویدیز کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور لمخې 320 کسانو ته رسیدلی. لدې مخکې د طالبانو حکومت د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر 140 تنه او د ټپیانو شمیر د 600 په شاوخوا کې خودلی وو. په عین حال کې د هرات او سیمه ییز چارواکي وویل چې 138 مړي روغتون ته رسیدلي. بلخوا راپورنه وایي چې له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لړۍ پیل شوه. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب لویدیځ ولایتونو کې د سخت زلزلې له کبله د لسګونو کسانو د مړینې خبر داسې مهال ورکول کیږي چې زیانمن خلک مرستو ته سترګې په لاره دي او د زلزلې نورو ټکانونو یې خوب حرام کړی. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ رادیو خبریال ته ویلي دي چې ډیری خلک له خپلو کورونو وتلي او نورو سیمو یا ولایتونو ته کډه شوي دي. د هرات ولایت د جبرائیل ولسوالۍ د خاشرود سیمې اوسیدونکي بنفشې ته هغه شیبې وریادېږي چې لومړی زلزله وشوه. بنفشې ازادۍ رادیو ته د هغه شیبې د سترګو لیدلای حال بیان کړ چې خلک له خپلو کورونو وتل.
ساعتی 11:15 بود.
11 بجې او شاوخوا 15 دقیقې وی چې نمړې زلزله وشوه. وروسته څونور ټکانونه هم ورکړل. بیا ټول خلک د باندې ووتل. هیڅوک په کور کې نه کېناستل. ټول بهر وتلی او په کور کې نه کېنی. ځکه ډارېږي چې بیا زلزله ونه شي. ځینې خلک وایي چې بیا زلزله کېږي او ځینې نور وایي چې نه کېږي.
د زلزلہ ځپلو سیمو خلک ویریږي چې کورونه یې ړنګ نشي. هسي چې د دوی د سترګو پر وړاندې د لسګونه کورنۍ یو هستی او نیستی تر خاورو لاندې شو. د ځمک پوهنې یا جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم وایي په هرات کې زلزلې ډېره سابقه نه لري نو ځکه خلک خورا ورخطا کړي.
په هرات کې د اول زلزله چې دا سیالات راغلي یعنی په تاریخ کې چې 15 کال عمر دی ما په هرات کې تیر کړی دا سیالات نه وو نو خلک ورخطا سوي دي او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکز په افغانستان کې فعال دي چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقب خبر شي او څه تدابیر باید ونیول شي.
لبلې خو راپورونه وایي چې د زلزلې له زیانمنو سره د نړیوالې ټولنې مرستې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د هرات ولایت روغتون ته د ټپیانو د علاج لپاره دارو درمل او نور د ارتیا ورته تجهیزات لګلی. دبليو ایچ او همدارز ویلی دی چې د هرات سندجان ولسوالۍ ته د ټپیانو د علاج لپاره 12 امبولانسونه هم استولی دي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې د ماموریت شارج دفیر رافایلا یودیس هم بیگا پر ایکس شبکې ولیکل چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره په 100 ټنه دارو درملو او روغتیايي تجهیزاتو بار یو الوتکه پروند کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د طالبانو حکومت د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې پوځي ځواکونو ته دند سپارل شوی څو له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په چارو کې برخه واخلي. سیمه ایزو سرچینو د ازادۍ رادیو خبریال ته ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه کار اخیستل کیږي. پرون شنبه د ورځې شاوخوا 11 بجې دوه سختو زلزلو چې د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د اټکل مخې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجه وو. د هرات ښار په 40 کیلومتره کې د زندجان، کشک، ربات سنگي ولسوالیو او نورو سیمو کلیو لړزول. خو په ښار او همدارس په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم تا قانونه احساس شوی دی. ویل کیږي چې د زلزلې د برېښنا بهیر پریکړ او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړیدو له کبله لارې بندې شوې.
و موریدل چې د افغانستان په جنوب لویدیس کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور لمخې 360 تنو تر رسیدلی. لا د مخکې د طالبان حکومت د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر 160 تنه او د ټپیانو شمیر د 600 په شاوخوا کې خودلی وو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری وایي د دوشنبه پر ورځ به 40 افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته به ستانه کړل شي. د خبره د دغه قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته وکړه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي د کراچۍ په زندانونو کې د ماحال شاوخوا 90 افغان ماشومان بندیان دي. اغلی کاکړ وایي دا ماشومان د استوګنې د اسنادو د نه درلودو له امله نیول شوي، او په خبرې زندان د دې ماشومانو په ذهني او جسمي روغتیا ډیر بد اثر کړی. دا چې د ماشومان به افغانستان ته تر ستنولو وروسته چاته سپارل کیږي او د ماشومانو د حقونو فعالان زندان ته د ماشومانو د چولو په اړه څه وایي، جزئیات د بدې سپوږمۍ راپور کې.
د پاکستان په زندانونو کې افغان کډوال ماشومان د ورک برخلیک په لور. د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسولګری وایي چې د دوشنبه په ورځ به 24 افغان کډوال ماشومان له زندان خوشې او افغانستان ته ستانه کړل شي. خو دا چې دا ماشومان به هلته چا ته سپارل کیږي، په دې اړه د دغه کنسولګری سرپرست عبدالجبار تخاری د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
دا ماشومان قانوني اسنادونه نه لري. دوی خو بعض کسان داسې دي چې کورونه دلته دي، بعض کسان کورونه دلته نشته. هغه بیا مونږ کوشش کوو چې د دې یو خپلوانان او خامخا د دې یو ورونو والته ترالته ماماګان یالته بیا هغه ته مونږ سپارو.
نو ماوړای وای چې دوی هڅه کوي چې نور بندي افغان ماشومان هم له زندانه خلاص او افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وای چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د افغان ماشومان شمیر شاوخوا 90 تنو ته رسیدي. اغلی کاکړ ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا ماشومان ډېرې کارګر ماشومان دي. د استوګنې د اسنادو د نه لرلو لامل نیول شوی دي چې په خبره یې زندان او کورنیونه د بلیدلو لاندې ښنه دوی په ذهني او جسمي ډول سخت ځپلې دي. اغلی کاکړ ازادي رادیو ته وویل
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې د محل د نیوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي. د ماشومانو د بندي ساتلو په حق نړیوال قانون چې کوم دی هغه ډېر سخت مخالفت کوي، ځکه چې د 12 کالو د 10 کالو ماشوم سي دي هغه سوچ نه لري چې دی به یا تخریب کاری وکي یا به دی په کریمینل اکټیویټي کې داسې داغه پاره بس پلان جوړ کی لکه معصوم خو معصوم وي.
نو موري وای د دې ماشومان عمرونه له 9 تر 13 کلونو پورې دي، خو په خبره یې جونې پکې نشته. د ماشومان د حقوقو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زوکړې لورځ تر 13 کلنۍ پورې معصوم ګڼل کیږي. و موږ غوښتل په زندان کې د دغو بندي ماشومان او د دوی له کورنۍ سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د ماشومانو د حقونو فعالان د ماشومانو نیول او زندانونو کې ساتل د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د نورو ټولو پروتوکولونو خلاف عمل ګڼي. د ماشومانو د حقونو فعال نجیب الله زدران ببرکزای په دې حق لوایي
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې ماشوم چې تر 13 کالو څخه ټیټ وي هغه د اصلاح او تربیت روزنې مرکز ته لیږل کیږي په داسې صورت کې چې هغه تخلف کړی وي. که تخلف یې نه وي کړی، د سپان وهل، زنجیر، زولانه، د دوی ازادي سلبول دا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون، د ماشومانو د حقونو د نړیوال اعلامیې، د ماشومانو د حقونو د پروتوکولونو خلاف خبره ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوګ دې مدیره هيسه د افغان کډوالو نیول او زندانونو ته اچول روان دي چې افغان ماشومان هم تر بچ نه دي پاتې شوی. دا لړۍ اوس د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون د دغه هیواد نورو ښارونو ته هم غځېدلې ده. د پاکستان حکومت د روان یونې د سیشن بې په ورځ د دوی د شمیرو له مخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روانې میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي، کنه دوی به پر وړاندې سخت اقدامات وکړي.
په پاکستان کې مو د افغان زندانی ماشومانو په اړه راپور واورید. د دې ترڅنګ په ایران کې ځینې افغان کډوال وایي د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند دوی اندېښمن کړي. دوی چې دا کوي د ایرانیانو لخوا د افغان ځوانانو د وهلو او ټکولو شاهدان وایي د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د ستنېدو کومه لار هم نه لري. په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورېدنې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ازادي راډیو د دغو ویډیوګانو کراوالی وخت او ځای نشته ایدولی. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې چې د یوې اړوندې ویډیو په غږ سره پیلېږي.
ظاهراً د افغان کډوالو سره د کوربه ګاونډي هیواد د یو شمېر وګړو تاوتریخوالی او خوښونه. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې دغه ویډیو په دې ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې لس پلس کېږي. ډېری هغه کډوال چې د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته او د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران په ګډون ګاونډي هیوادونو ته پناه یووړه. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر ایراني اتباع د افغان کډوالو پر کورونو د لرګیو او نور وسایلو په وسیله برید کوي او له دوی څخه غواړي چې له هېواده یې ووځي. د ټولنیزو رسنیو ځینې کاروونکي چې دا ویډیو خپره کړې ادعا کوي چې دا پېښه د ایران په قزوین ښار کې شوې ده. که څه هم د دې ویډیو دقیق وخت معلوم نه دی، خو له پرون راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. ازادي راډیو د دې ویډیو کراوالی نشي تاییدولی. پیران کې یو افغان کډواله سویتا وایي چې د تهران په سلطان آباد سیمه کې د یو شمېر ایرانیانو لخوا د داسې یوې پېښې شاهده وه.
شب گذشته تاریخ 7/14
تیره شپه د تل میاشتې په 14 نیټه د افغانانو پر وړاندې د ایران خلکو د تاوتریخوالي شاهدان وو. د ایران خلکو زموږ په مخ کې ځوان افغان هلکان پرته له دې چې کوم خراب کار وکړي یا کوم مضریت وکړي وی وهل.
مردم ایران آنها را مورد زده شد قرار دادن.
یو بل افغان کډواله پروانه وایي چې میړه د پخوانی جمهوری نظام کارکونکی و او د امنیتي ستونزو له امله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بیرته افغانستان ته هم نشي ستنېدلی. نوموړی چې وایي د لورانو زده کړې د کډوالۍ یو بل لامل دی د دې وضعیت په اړه اندېښمنه ده.
ایران خیلی وضعیت دو روز میشه خرابه.
دوه ورځې کېږي چې د ایران وضعیت خراب دی. د افغانانو د کورونو شیشې ماتوي او شعار ورکوي چې باید افغانان د خپل هیواد ته ولاړ شي یا د زموږ له هیواده ووځي. زموږ اندېښنه دا ده چې موږ د خپلو لونو د زده کړو لپاره ایران ته راغلو او کډوال شو او اوس ایران کې هم وضعیت داسې دی.
په ایران کې یو بل افغان کډواله چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د دې حالت لیدو وروسته ویریږي چې له کوره ووځي.
باور کنین ما خود از بیرون شدن از خانه
باور وکړی د کور څخه له وتلو ویریږم، ځکه چې په ښار او بازار کې مخبل ډېر هیوادوال ولیدل چې د ایران خلکو له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ شول.
مورد خشم و غضب مردم قرار گرفتن.
دا په داسې حال کې د هغه افغانان چې په دې وروستیو کې ایران او نورو هیوادونو ته کډوال شوي دا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دوی لپاره خوندي نه دی. اقتصادي ناورین او سخته بېوزلي هم ګاونډیو د سیمې او اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بل لامل دی. په دې وروستیو اونیو کې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت 13 شنبه په دغه هیواد کې 1.3 میلیونه افغانانو ته چې د اوسېدو سند نه لري خبرداری ورکړ چې د دې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي، کنه نو دوی به له جبري ایستلو سره مخ شي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیلو د حماس حمله غندلې او ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیلو د خلکو او حکومت تر څنګ ودرېږي. حماس ادعا کړی چې د اسرائیل په لورې له 5000 ډېر توغندي ویشتلي او د سی این این د راپور له مخې په دې حملو کې 300 اسرائیلی وګړي وژل شوی او 1500 تنه نور ټپین شوی دی. د فلسطین د مروختي وزارت ویلي چې د غزې پر تړنګ د اسرائیلو په ځوابي حمله کې بیا 232 کسان وژل شوی او 1600 تنه ټپین شوی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پر اسرائیل او د حماس د جنگیالیو لپاره خو حمله ورسته متحده ایالاتونو حماس تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې د حمله غندي او د اسرائیل د خلکو او حکومت ترڅنګ په قاطعیت سره دريږي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن پرون وویل چې پنټاګون به دا یقین ترلاسه کړي چې اسرائیل باید هر هغه څه ولري چې د خپل دفاع لپاره اړتیا ورته لري. د برتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپل اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرایلو پر حق ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د حماس حمله غندلې او له اسرایلو او د دې بریدونو له قربانیانو سره بشپړه خواخوږي څرګنده کړې ده. اسپانیا په یو اعلامیه کې دا پر اسرایلو بي توپیر حمله بللې او غندلې ده. سعودي عربستان، متحده عربی امارات او روسیه د کړکېچ له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سمدستي اوربند او سولې لپاره غږ کړی. د اسنا خبری آژانس در راپور لمخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جکپړی سلاکار ویلی دی چې تهران د په وینا د حماس د ویاړلو عملیاتو ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان غړو په خپل پرونی غونډه کې د اسرایلو او امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې د فلسطینی جنگیالیو ستاینه کړې او ویلی دی چې پر اسرایلو لبریت سره خدای مرسته کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانه د فلسطین د خلکو مقاومت د هغوی مشروع حق بللی. فلسطینی حماس ډلې د ناڅاپي حمله داسې محل وکړي چې اسرائیلیان د خپل مذهبي جشن سمچات تورات د منځلو په حال کې وو. د ډلې په یو اعلامیه کې ادعا کړي چې د سایل الاقصا په نوم په دې عملیاتو کې له 15,000 زیات توغندي وشتل شوي او د دوی جنگیالي د اسرائیلو له سرحد څخه چې کلک امنیتي تدابیر پکې ټینګ دي اسرائیلو ته ننوتي او د دې هواد د جنوب په لک تر لګه او سیمو کې د اسرائیلو له دفاعي ځواکونو سره نښتي کړي دي. په همدې حال کې د اسرائیلو لاسګونه جټ الوتکې د غزې د ترانګې پر سر الوتنې کوي. اسرائیلي چارواکي وایي چې دا الوتکې د حماس ډلې پوځي تاسیسات او د قومندې مرکزونه په نښه کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یو ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې هواد د جګړې په حالت کې دی.
له خبرونو ور اخوا
په داسې حال کې چې په وروستیو دوو اونیو کې د طالبانو حکومت د بیلابیلو وزارتونو له لوري ځینې بستونه آزادي سیالۍ ته وړاندې شوي. ځینې ځوانان آزادي سیالۍ ته اعلان شوي بستونه نمایشي بولي. دوی دا کوي چې بیلابیلو بستونو ته ازموینه ورکړي او تر بریالي کېدو وروسته تر دې چې د ګمارونې مکتوبونه هم ترلاسه کړي خو د دوی پر ځای نور کسان ګمارل شوي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نور جزئیات زموږ د همکارۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت بیلابیل وزارتونو یو شمېر بستونه د آزاد سیالۍ لپاره اعلان ته سپارلي، یو شمېر افغان ځوانان ادعا کوي چې آزاد سیالۍ ته د بستونو سپارل نمایشي بڼه لري. د طالبانو حکومت د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو د ادارې په ایکسپانه کې د خبرو شویو معلوماتو او خبرتیاو پر بنسټ تیره اونۍ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت درې بستونه، د قانون او پټرولیم وزارت شپږ، ان ټي ای بستونه، د ستاندر ملي ادارې څوارلس بستونه او زابل او سرپل ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو یو سلوت سلویکت او نه شپېته بستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان ته سپارل شوي دي. خو د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي یو شمېر ځوانان وایي چې له یوې خوا د طالبانو حکومت له مختلفو بستونو وړ او مسلکي کسان ګوښه کوي او بل پلو بیا نور بستونه اعلان ته سپاري چې دې کار د ازموینې پر پروسه د خلکو شکونه پیدا کړي دي. د کابل ولایت اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي وایي دوه ځله یې ازموینه ورکړه. په یو ازموینه کې پایله بې نتیجې خو په دویم ازموینه کې بریالی اعلان شو. بیا هم په خبره یې د ده پر ځای طالبانو خپل کس وګماره. هغه آزادۍ رادیو ته د خپلې ازموینې کیسه داسې وکړه.
زلاړه انټرویو می ورک کله چې انټرویو کې پاس شولم ماته ویلي چې تا ته مونږ زنګ وهو په تمه اوسه ته مونږ سره کامیابی او ورکشاپ ته دی غواړو. کله چې ما اړیکه ونیوله بیا د دوی سره دوی ویلي چې ولا نن دیو سبا د خوننو سبا کې را تک پر کو بیا ما ریزه وکړه موین د واید ګمرکات تلاړ موین د واید ګمرکاتو چې زمانه دی جو قیمت امر دی سهدا ممراک زی ولې ګلم منابع بشری ته د وزارت مالی کله چې حل تلاړ لم هغه کې یو جمهوریت کله به پور تلاړ کله به خطر راغې ما سوزلی ورته لازم ما قضیه تاسو ولې امدغه سپری دی او ډیر یې وځورولم ما ته ویل چې مولوی صاحب بره ناز دی او هغې ویل چې کسان پوره شوي
دا وایي د دې خبرې په اورېدو سره په مات زړه او ناهیلۍ کور ته راستون شو او تر اوسه وزګاره دی. د حمیدالله جبارخیل په نوم د لغمان ولایت یو اوسیدونکی وایي څه موده وړاندې د ملي ټلویزیون یو بس ته ازموینه ورکړه چې په خبره یې د طالبانو یو شمېر کسانو هم د ازموینه کې برخه اخیستې وه. نوموړی وایي دا چې د کافي تجربه درلوده او اعلان شوي بس ته مناسب و مرکه کې هم بریالی شو خو د ده پر ځای بل څوک وګمارل شول. هغه ازادي راډیو ته وویل
ما ډېر زده کړې کړې وې او ډېره تجربه هم لرله. رسنیز ډګر کې مې هم ډېری کار کړی و. نو کله چې مې انټرویو ورکړله ما ته وویل شول چې تاسو موږ انشاءالله چې حتما راغواړو. نو کله چې د دغه انټرویو څخه زه لاړم کور ته نو یو څو ورځې وروسته د انټرویو ما ته په شمیره باندې زنګ راغله. ما ته وویل شو چې تاسو خوشبختانه په لومړي امتحان کې کامیاب شوي یا اما متاسفانه په دوهم امتحان کې تاسو پاتې راغلي.
د هلمند ولایت اوسیدونکی محمد ناصر چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه کړی شوی دی بیا وایي سره له دې چې ډیری ځوانان له خپلو بستونو له دندو ګوښه کړی شوي دي د طالبانو حکومت ډیری تشکیلات هم له منځه وړي دي.
د ولایت مکان د زیربنا د کارشناس په صفت مې دندې اجرا کول څه وخت چې اسلامي عمارت رالی وجود باندې رالی او دلته واک واخیستې نو بیا د سکتور ریاست بستونه او په شمول د سکتور ریاست هغه ټوله نه به تنها په ایلمنت کې په ټول افغانستان کې لغوه کړل. په ټول افغانستان کې چې دا په سوونو ځوانان کې مګر بیا هم د وسطو پر بنیاد باندې کسان پښې ګمارل کیږي کار اهل کار ته تر ډیره د پرې کوایم چې نه دي سپارل شوی.
دا چې ولې له مسلکي بستونو ځوانان ګوښه کیږي او دا بستونه بیا ځلې آزادې سیالۍ ته وړاندې کیږي او د آزادې سیالۍ په نړونوالې د شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې مخکې هم د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر ځوانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د طالبان حکومت تر ډیره ملایان او دینی عالمان پر تخنیکی او مسلکي بستونو ګماري چې د دوی د ادعاو پر بنسټ هغوی آن د یادو بستونو د دندو د لایحو په اړه هم نه پوهیږي. د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ په دې وروستیو کې د طالبان حکومت په لسو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو لپاره رئیسان ملایان او قاریان ګمارلی دي. د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو مرستیالان د څنګو امران او د روغتونونو مشران هم ملایان ګمارل شوي دي.
د کونړ مرکز صدابات اړوند په نوابات کې د بارخیلو کلی چې د څخلو له پاکو اوبو څخه بې برخې دی. د دوی په وینا ماشومان او لویان یې له سیند څخه د اوبو په راوړلو ساعتونه تیروي او هغه هم اوبه ککړې او غیر صحي دي چې ډېر وخت دوی د ناروغیو سبب کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
نه کلنی سلما ګلابی رنګ پلاستیکي زړې چپلکی په پخو کړي نری شنی جامې اغوستې دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوي زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولې او د سین لوبوي ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې ساګانې وچی شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ وبو لسین پوره کړي چې دې کاري خونځي ته تګ هم د خند او زن سره مخ کړي دي. وکلن شاه محمد چې په ګجری ژبه خبرې کوي وایي خونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولې او نا وخته تګي تل د خونکو د غصې سبب کیږي.
زه خونځي ته ځم کور کې دوه بو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسی نو به راوړم هغه پوره کوم او بیا خونځي ته ځم. خونځي مل کورونو لره دی او کله چې خونځي ته لاړ شم خون کې راته په نا وخت راتک په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکیو ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د خونځي ناوخته کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاسو ګریوان دي، او هر ورځ په کوچنیو پخو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیګو ډکه لاره وهي. د نوآباد بارخیلو کلی اوسیدونکي به له تیرو دوو کالو په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډېرې کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي. دیرش کلن صفت الله: